سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمشر د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علی اسی په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا او ای سی غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی او غنده او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بوله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. علی اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې د خځو منجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. هغه ویل د خځو منجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوي وي یا په بشپړ توګه او د عمل اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دي. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداری ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کړي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت دلې د شفالیتونه په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبان حکومت پر اساس وین هم د لافدرات پرون کورنوي رسنوي ته ویلي چې د دایش دلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان یلت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه صف ادا کړې و چې دایش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی صف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته را کړی چې د په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د دایش د خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورزنګ او د پاکستان او د ازبکستان اسلامي غورزنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د اسلامي همکاري سازمان په بلنه په مسلمانانو ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځني کانفرنس پرون د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په وینا پرانیستل شوی دی او نن هم دوام لري. پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه ویواد کې نږدې 400 ښځې د غیرت په نوم وشه شوې. دغه کمیسیون پرون شنبه په یو راپور کې ویل چې په 2023 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې ښځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وشه شوې. په پنجاب کې 1,118 ایالت کې 1,050 په خیبر پختونخوا کې 2,500 او په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پر راپور کې دا ویل شوی چې تیر کال په دغه وخت کې پر 1,998 ښځو جنسي تیری شوی او پر 309 تشدد شوی دی. د کالیفورنیا د اطفایی یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پلیزرز په سیمه کې 11% اور کنټرول شوی خو د اور د ښار لویدیز سیمې ته اغیزه لري او ویره شته چې نور سیمو ته هم خپور شي. برنت وود یو لوکس سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیدرز کې د اور وژلو پراخ عملیاتو د شنبې تر ورځې د جنوري 22 پورې دوام درلود، ځکه چې د اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتار نورې ساحې ته خپور شوی دی. ورسته خبرم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې پرون جمعه د طوفان له کبله څه باندې 3000 الوتنې لغوه او زرګونه نورې ځنډېدلې دي. دا خبره هوایی شرکتونو او د فلایټ اوور په ویبپاڼه خبر کړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلي تر اټکل د بادې هوا له کبله د څه باندې 200 لپاره په اتلانتیا هوایی ډګر کې ټولې 15 ځغاسلیز کې تړل شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. د انجنونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه
نو چې دای شي چې د نوې نو او د سړي په اړه د خبرې کې دای شي چې د نوې خوځې په اړه د ډیر راځي چې چې دا د یو نوم نه کې دای شي چې د انجنونو په اړه نه لسی د نوې خوځې په اړه د یو نوم
افغانستان کې د ناول وستلو سره د ځوانانو مینه
زما یو تر د کندوز ولایت د بسر د ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو. هغه د نرس په توګه کار کاوه
او د بارني ځوکونو په بریدونه کې د وژل شوی کورنۍ غوښتنه
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون فکر مسته کې ډېر څه ترې زده کوم.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان په دوه ورځ د افغان انجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر افغان انجونو د تعلیم بندیز لغوه کړي. د هغوی ګډونوالو د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ پر طالبانو نیوکه وکړه. ویل چې دوی ښځې انسانان نه ګڼي او په خبرې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو راګرځولي دي. نن د دې کانفرانس دوهمه وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی ګډون نه دی کړی. بلخوا په افغانستان دننه د زده کړو راګرځول شوې انجینۍ د ښځو د حقونو فعالانې ته دغه ډول ناستو د دوام او پر طالبانو د انجینو د زده کړو د لرې کولو لپاره د فشارونو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزه زی په راپور کې لرو چې موږ سره د تلیفون پر کرخه ده. فیروزه جانې سلامونه، وخت په خیر کړته چې د دې غونډې تازه حال څه دی؟
مانه نو سجان د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لوري په اسلامي ټولنو کې د انجونو د زده کړو پاړه د نړیوالې ناستې په دوهمه یعنی نن د غونډې وی ګډونوال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د انجونو د حقونو فعال ملال یوسفزی د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او دوی ته وویل چې طالبان ښځې انسانان نه ګڼي او په خبره انجونې لیوي لسی زراهي سي لزدا کړو به برخې کړې دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې ملال یوسفزی د غراس په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د انجونو په ګډون پر افغان ښځو هم لزګونه بندیزونه او قوانين وضع کړي او په خبره دوی لخپلو بیلا بیلو حقونو به برخی کړی دي. نو موړی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د افغان انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا ناسته پرون شام په پیلسوي او نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې ګډون بلنه ورکړل شوی خو هغوی ګډون نه ده کړی او نه هم داسې والی ګډون نه ده کړی. د ازادي راډیو پښتنو ته د دوی ویان زبیح الله مجاهد کوم ځواب ویلی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنی پرون شام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا او تنبایو به هم د افغان جنو پر زده کړو د بندیز په اړه اندیښنه وښوده او د دې ناستې لګډونوالو سازمانونو استازو افغان جنو ته لبیل او بل ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو مخې او سجانې ټاکل شوی د ناستې په پای کې یعنی نن د اسلام آباد د اعلامیې په نوم د ګډونوالو یو ګډ بیان خپور شي چې هدف به په ټولو اسلامي هیوادونو کې زده کړو ته د جنو د مساوي لاسرسي پر حق ټینګار وي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي لوري په مسلمانو ټولنه کې د انجونو د زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړ شوی دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسی ټینګار وکړ چې په اسلام کې د انجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته. دی غونډه کې د نړۍ مسلمانانو ټولنې د همدارنګ د اسلامي همکارۍ سازمان د ملګرو ملتونو نړیوال بانک استادو مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو په ګډون د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو ګډون کړای دا. او سجان لزدا کړو راګرځول سوي انجونې وایي چې دوی باید دغه البته په دې ناسته کې راټول سوي ګډونوال پر طالبانو فشارونه وارد کړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې د مکتب یا د ښوونځي وز د کوونکو پښتني ازادي راډیو ته وویل
اوکه دایسه چې د دینی علومو او د اسلامي هوادونو دا خبره کېدایسه چې د نور خلکو پر طالبان ډیره غزه وکړي. کچېره دا دوی ومني نو کېدایسه چې د نجونو مکتبونه لاسي د نور خلکو پر طالب دینی علومو خبره ژر ځای ته رسول کیږي.
دا راز د خزو د حقونو فعال ماریا نوري چې دا هم اسلام آباد کې ده دا وایي چې دغه ناستي ګډونوال باید له طالبانو سره خپل اړیکې یا ډیپلوماټیک اړیکې پرونجونو او د خزو د دوی د لګول سوي بندیزونو په لری کولو مشروطی کې دی. ازادي راډیو ته وویل
نشست کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه فرصت بزرګ به تغییر وزیر
دا وایي په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو د ناست او دوامي کولای سي د افغانونو د زده کړو د برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت وو سي. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د انجونو د زده کړو بندیزونه د لری او واضح کړي چې د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په خبره په اسلام کې ستر ځای لري. کې اسلامي هیوادونو هغه غړي چې دا ډول ناستي اغیزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي کړي، لکه دوی خپل اړیکې له طالبانو سره د انجونو د زده کړو د بندیزونو په لری کولو مشروطی کړي. اوسې جانې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې په دې غونډه کې نه یوازې پر افغانستان بلکې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د انجونو د تعلیم په اړه بحث کیږي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې په کې انجونې او ښځې ښوونځیو ته همدغه راز پوهنتونونو ته له تاګه راګرځول سوي دي. بلې اوسې جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه جانې. بیا هم د دې غونډې د وروستي جزئیاتو په اړه به موږ سره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، زمونږ همکاره فیروزه عزیزی وه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې په تړاو موږ سره وروستي جزئیات کړل. یاد دي وی چې د تورته ډیر شمیر نورې غونډې هم د اسلامي ودونو په درشل کې جوړې شوې دي. د افغانستان د ښځو د حقوقو په برخه کې غونډو کې بحثونه شوې دي، خو تر دې دمه پورې داسې کومه پایله نه ده ورکړل شوې چې رښتیا مغدوی شي کولای د افغانستان د ښځو د حقوقو په برخه کې دي موثر تمام شي. دا چې د ځل دې غونډې ته میڅ کېدلای شي، څنګه ممکن کېدلای شي چې رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقوقو د ورکړې په برخه کې دي موږ کار ولرو، او تر څنګه له دغو غونډو څخه د استفاده وشي یا په همدغه غونډو کې د افغانستان د ښځو د غږ د چټولو هڅه وشي. خو بل طرف ته بیا په کورډنن اندونه ده چې ګواکې په پاکستان کې د کومه غونډه چې جوړه شوې ده د پاغه نیت نه ده جوړه شوې چې رښتیا مغوی د افغانستان د ښځو لپاره خواخیږي پاتې شوي وي، یا د مغوی سره د مرستې په پاره د غونډې شوي. مونږ هڅه کوو چې په همدغه موضوعاتو باندې تاسو ته ورستي جزئیات درکړو، تر څو تاسو وشه کولای چې دغه غونډې له ورستي جزئیات څخه خبرتي. د همدغه موضوع په تړاو را سره د تلیفون په کرخه د ښځو د حقوقو فعاله اغلی لطیفه سلارزی وصله شوې ده. سلامونه اغلی سلارزی، وخت په خیر. کړته وی چې رښتیا هم پاکستان څومره د افغان ښځو او د افغان نجونو خوښوږي دي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. هیله ده چې تاسو به شو اوسئ.
بله، مول چې دغه کومه ورستۍ غونډه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري نیول شوې ده، د پاکستان خواخوږي کې د افغان نجونو او د افغان ښځو په تړاو موږ تاسو وپوښتو، څومره پاکستان خواخوږي د افغان ښځو او نجونو سره؟ بله، که تاسو یو ښه موقعیت غوره کړئ تر څو ستاسو آواز موږ ته څومره سي.
سینو شو
بل میرا بنی اوس میرا بنی
دلته زبای دومره په دغه حق له ویم دغه غونډه چې په پاکستان هوا د نورو اسلامي هوا دونو
bale
کلیو نو اول دوی څخه منن دوی ما خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه غونډه د افغان جنو د مشکلاتو د حل په خاطر وسی. نن دوی د خواخوګین هواد چې دی باید په اسلامي هواد باندې د غېدو مسلمانانو د حقونو څخه دفاع وکړي. نو هله مدا ده چې دغه غونډه چې د انجونو د تعلیم د مخنیوي په حق لباندې نیولې و دوی مثبت پایلې ولري، او په تاسو ټو باندې پایلې پکې خود خو به څه به هم نه دا تل دا باندې هیواد کوخ کړی دی چې زمونږه هغه حقونه چې
بله مننه. د تعلیم د مبارزې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزای پلار زیادین یوسفزای وایي چې اسلامي ودونه باید د افغانستان پر واکمنو طالبانو د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازو پرانیستلو لپاره فشار راوړي. نوموړي او لورې ملال یوسفزای په اسلام آباد کې په مسلمانانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر سرلیک لاندې دوه ورځې نړیواله غونډه کې ګډون کړی. ملال یوسفزای د نجونو د تعلیم لپاره د ملال فاند نومې خپل سازمان لري کار کوي. تماشال رادیو خبريال تایر خان له زیادین یوسفزای سره مرکه کړی او په سر کې تیری پختلې دي چې ملاله فاند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په سمرو هیوادونو کې کار کوي.
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو، او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کوم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرحه د سکولونو نه بهر شرحه زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل میلیونه جنکې چې دي د سکولونو محروم دي. په دې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دي. بیا په دې 38 میلیونو کې دیالس میلیونه پاکستانی دی د دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه خو نه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرح کم زیات ده، تعلیم کم ځای کم ده،
تعلیم په بلوچستان کې کم دی، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوې شامل شو اضلاع کې کم دی. یو زر سکول چې دی دا په پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دی، په دې سکول کې سکار نه کیږي، په دې کې ستو ما طالب علمان نشته یا که طالب علمان شته نو سازان نشته. دې کې ساوت پنجاب دی،
تاسو په 200 کې سکرتار ته لګوای،
موږ یو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه تعلیم باندې لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندنګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غوڼه چې 15 ملیونه ډالر چې دا موږ خرچ کړی دي، پاکستان کې هم څه پروجیکټس کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی، لکه مونږ خو یو سل شل ملیونه ماشومان ته سکولونه نشو جوړول، مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو. یو رائټس، یعنی چې د جونو د تعلیم رائټ ریکګنایز حق اومنه نه لشي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکي. افغانستان بم له خبرو، افغانستان کې تاسو سکارم کړی دی،
افغانستان کې مونږ په 2013 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کوو، تقریبا 3 ملیونه ډالر چې دی دا مونږ په افغانستان کې خرچ کړی دی. طالبانو وخت کې بیا دا شو چې څومره زموږ چمپینز د ملالا فند ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پرېښو دو، نو داغي په بهر وشتو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي داغي بهر وستل او داغي نور ملکونو کې آبادول، دغه کار هم بیا زموږ فند کړی دی. او اوس هم مونږه آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټ نه دی پکار، خو بیا هم په ځغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي داغي سپورټ
او چې افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، یعنی الته کې جونې سکولونو ته نشتلې، خزه کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشوته. او بیا تاسو ته پد د چې اوس ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلث کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلې تاسو باندې بار کې سره ای
زمنګ دت د مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټاید نظام دی، نړی دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کی چې دا جنډر اپارټاید نظام دی او دا
هغه خو چې موږ خود ته حکومت ورکړي دی، هغه خو چې دا غي امیر
هغه خو بهر سوی او دا د انسانیت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړی شي کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری دا ورسره او یا اپالوجیټک شورت وي، مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خدا سي وجوهات کی کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته
زماده کاری او موقع کاری
دا موقع ماته ذکر کاری چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشه شر دی چې هغه دا د جنډر اپارټاید نظام په نوم من یاد کړی دی او هغه ډېر په سخت الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، دا ته محلې دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان راپاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو لپاره.
ډیره مننه.
تماشا رادیو خبرال خغلې ترخان لزی او دین یوسف سره مرکه کړې و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نور کتابونو پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوخیږي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو خبروي. ته چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکو مینوال ډیر شوی افغان ناول لیکونکي یو ښه خبر غني او وایي په نور نړۍ او ټولنه کې له بخارایي سي ناولونه ډیر لوستل کیږي. نور حال دا د سپوږمۍ پر راپور کې
د ژمي یخ هوا خټین کور د لمدې خاورې وګم سندلۍ د شمیرنا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو د وایي ناولونه یې ډیر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر ستریس دا کوم هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختواري په نور ویني، کم بختواري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن مخته یو تجربه را کوي چې دغه کار دغه څه خدا دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مو د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځم نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوصي دي، بیا بل خصوص د دې ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دوکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله ځواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینه چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي.
آزادي رادیو د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخانیول شوی، خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خبرې شوې دي. نور هله په دې راپور کې ورو
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې یولس سلنه اور کنټرول شوی، خو دا اور د شار لویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویره شته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتاره نوري ساحه تخپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی شوی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځیږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 1,68,000 نورو کسانو ته هم خبرداري ورکړی شوی چې کېدای شي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د سې شنبې له ورځې راهیسې د لاس انجلس ښار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 10,000 ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلټن او همداراز لیټون مستر او ادم پرودی یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی، په یوه خبري کانفرانس کې اعلان وکړ چې دی اور تر اوسه 8,900 هکتار ځمکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه یې لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی و. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کېږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړی دي. د لبنانیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له عمله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 1.5 څخه تر 1.5 میلیارد ډالر پورې دی.
په افغانستان کې د بارني زوکنو لوري د وژل شوی کسانو ځینې کورلې له نړیوالو د عدالت او غرامت غوښتنه کوي. نور تفصیلی پر راپور کې
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی وایي له بې وسلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. سالم محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما یو تر د کندوز ولایت د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کوو، دغه سره نور ملګری هم بیګنا انسانان چې واغه په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زمونږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کې نهوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او دغه سره اوس مرسته شي وخو نور مرسته ته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برېټانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د غراز راغلی چې د سرتیرو د تیری اونۍ د چهارشنبه پر ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوی چې ټول نارینه جنگیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسترالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسترالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد 3 وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژان سپي وغږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو لوري د ترسره شوو جنایتونو غرامت غواړي او پټکوې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه دی وفرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل وو. د حقوقي چارو کارپوهان لړډلې سبحان مصباح وی په جګړو کې د بیګونا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او تر سره کوونکی باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل په دې کې چې کچیر ته دوی پاغه مطبوع هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو به خصوصا حل ده هغه باید محاکمه شي او په زمين کې هغه کوم جبران د خساره چې لازم ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، کنه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولای شي چې دوته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي دي، خو د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح وایي هغه هیوادونه چې پوځي ځواکونه په افغانستان کې ملکي خلک وژلي او حساب ورکونې ته چمتو نه دي، د جرمونو نړیواله محکمه د عدالت د تامینولو لپاره په دې مسله کې مداخله کولای شي.
د اوومې ورځ خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه. د مسلمانانو د نړیوالې اتحادیې سرمنشي او د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علی اسی په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغند او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بللی دی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرسل ویند هم د فدرات پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف ادا کړو چې داعش او ځینې تورسي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه دي.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورستمو. هرکلی کوم. نن خبرې کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چنده زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځ خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه زیانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجی له جزئیاتو هم خبرې کې. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مستر ټرمپ راګرځېدل. عباس تنگزی ویلیو مستر ټرمپ قاطی او زړور انسان دی، دوستی ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطی او با جرأت سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی. بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو په فشارونه ډیر شي مرستي به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي داغو به کمی شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان جنو په حق کې د اسلامي وادونو غونډه. د اسلامي همکاریو سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کې وايي په طالبانو بدا غونډه هم اثر ونه کړي.
پیاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ به په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هغه وخت کې دغه زه کوم مشکل چې بي هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی انجونی چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کاله مخته نو اوس هم په دې کې ډیر ځن شوی دی او ډیر په ځن باندې د غناستي یا د غونډې شي او آی سی د طرفه باید دوه ډیر په وخت او په موکي باندې د خوندي دروازې د نجونو او د خزو پر مخ خلاصې کړي.
او اروپا ته د تازه راغلي افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه. افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ. خو د بې وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه نو مکتب رخصتي اني دلته د دوستانو سره غلې او د نور شهرو سره دلته مو ډیر سات تیر سو تقریبا سلور میچ مو کړ د ساوري ته بس نو هغه رخصتي انو ورې د شپې د خپل کرکټ مینه د لیمه تو
ډیر وخت بعد د مکتب رخصتي ان شوي او امدی مونږ هم ټیګټ او خسراغلو درته مونږ کله خار نه غلی او فریشن خار ته مونږ اته کسان مونږ اته د مخالف ټیم او دلته مونږ لوبو کو ډیر خوند واغلسو او مکتب رخصتانو تفریو
بیا هم سلی مشی ټاکل شوی چې سبا شنبه د جنوري په 11 د اسلامي همکاریو سازمان د اسلام آباد په کوربه توپ په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړه نه ده افشا شوې، خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پریکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربه توپ جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکاریو سازمان د 150 غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی، خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بل خوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2003 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و تر څو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېره امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر راسي د برخه وانه اخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات بحث کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې معنی که چیرته یو څوک د یو چیرته ډېر زیات زیانمن وي نو هغه بل ځای کې دې هم زیانمن شي. دا دوی نظریه دغسې ده. د افغانستان لپاره ترې ډېر خیر نه وینم. اسلامي هیوادونو کنفرانس هم دومره مستقل نه دی چې هغوی دې یو فیصله وشي کولی او نړۍ دې بیا اسلامي هیوادونو تطبیق کړي. د تطبیق امکانات یې هم نشته. په 2013 کال کې په حرم شریف کې د افغانستان په اړه اعلامیه نشر شوه. اسلامي کنفرانس دغه اعلامیه واورېدله او هغه اعلامیه هیڅکله تطبیق نه شوه د افغانستان لپاره. بنا ډېره امیدواري ترې نه لرم خو هیله لرم چې دغه کنفرانس د افغانستان د نجونو د زده کړو لپاره بندې دروازې بیا خلاصې کړي او د دوی لپاره د کار د زمینې د برابرولو هغه کونډې چې په سړکونو کې خیرات غواړي، بې سرنوشت او بې سرپرست دي، د کار په نتیجه کې د کور لپاره یو مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د واک له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته یې پوهنتونو ته تلو هم منع کړي. په پیل کې یې دغه محدودیتونه موقتي بللي وو، خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
بیا هم په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل چې ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو د دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لارې څخه پر دې باندې فشار راوړل شي شاید د دې په پالیسي کې حداقل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړو په افغانستان کې دومره جدي نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز ښځو د ژغ د چوپتیا بایس بسې ښځې به خپل پیغام او خپل ژغ په مستقیم ډول تر نړیوالو پورې ونه رسوي. په د دې باوجود په افغانستان کې د دې درې کالو راهیسې د اسلام د نوم څخه په استفاده باندې افغان نجونې د زده کړې څخه محرومې دي، د خپل حقوقو څخه محرومې دي. نو دا په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیوال هم د ښځو په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه دي.
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او دوی د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې د ستونزو کوم مشکل چې وي هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی انجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کال مخته نو اوس هم په دې کې ډیر ځن شوی دی او ډیر په ځن باندې د غناستي یا د غونډې شي. او آی سی د طرفه باید دوی ډیر په وخت او په موکي باندې د خونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي وي. د اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخته در په دیری په نور وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو
نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ د دند ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیرونه د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس تنگزی د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ترامپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره د دوستۍ غوښتنه وکړه، خو ترامپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس تنگزی چې تر دې څو ځل وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی. مستر ترامپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور نه رسید او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی، بنا مذاکرات راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړو، تر وخت چې مذاکرات کامیاب وسول اخیری فیصله به باندې اوس زمونږ توقع له امریکان هم دا ده چې کله دی یوه دوه هفتې بعد دی قدرت ته راځي چې خپله پالیسي کې تغییر راولي، د بایدن پالیسي پرېږدي، نوې پالیسي رامخته کړي، د افغانستان له خوانه، د اسلامي امارت له خوانه میدان ورته خلاص دی. که دوی را دوستان کېږي موږ بالکل سره دوستي لاس ورکوو. دښمن همیشه دښمن نه وي او دوست هم همیشه دوست نه وي. موږ پرون له شوروي سره جنګونه وکړل، په میلیونونو انسانانو پکې تباه کړ، خو نن موږ له روسیې سره ښه روابط لرو، همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنګ وکړ، خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو، خو په شرط د دې چې امریکا د دوحې موافقتنامې ته متحد واوسي.
خو د عباس تنگزی په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وي چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کېږي. دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو 40 میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه ورکړي، خو د همدې اعلامیه بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې دي بند شي چې په خوشي لارو لګول کیږي. هغه ټکه چې د طالبانو له اعلامیه نه تر لږې شېبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو، خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه، بلکې ولس ته یاستي. ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي، تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی، خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې دا چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي، بلکې ځینې نور فشارونه به هم پرې راوړي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ترامپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور معلوم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې موږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته موږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه موږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولمه او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي وو چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه، موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه څنګه ووځي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي، مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو اج نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي. هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجه نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي.
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونه د افغان وطن د بیساری عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وضع کولو پراخ خبرګونونه پارول. ازادي رادیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نوم نه خودلو په شرط تاییدی چې د کتابونو د ارزونې کمیټي د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کړه ته ویل چې جانان مې یادوه لملي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیرو پلوري بندیز وضع شوی دی. دا سرچینه وایي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا ورزی لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي. د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لوی فیصدي کتابونو باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی. ازادي رادیو ته رسیدلی لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړند پر غاړه د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول لمسود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې زما د دښمن دښمن هند پاکستان محور شرارت مرګونی غیږ دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي.
که چیرته پردن په دغه برخه کې کمی اندېښنې موجودې وي ښه خبره داده چې یو شمېر اکاډمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بیلابیلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکاډمیک پلاوي ته دنده وسپارل شي دا به ښیي چې هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د لیګټو پرناکه د موږ د ستر فرهنګي میراث یو ستر برخه ده هغه کتابو ته به زیان نه رسیږي نه باید مخه ډب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه پراتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لار کې خوندونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې پاړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزي اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي خو وایي د لومړی لیست دی چې ازادي راډیو ته رسېدلی د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی. خبرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوی ورکړل شوی لیست مرسنیز کړ نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوي لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوي چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خبرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خپرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي
او هغه څه چې ورته پاکستان وایي یا پنجاب وایي دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې یو څه دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي دوی یې له منځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانې لټي په برمل کې له بمباری وروسته یې تیرونه اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکي افغانان مېرمنې او حتی ماشومان نیولې دي. افغان کډوال ازادي رادیو ته وایي پاکستاني ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي په خوب ویده افغانان له ګریوانونو نیسي او زندانونو ته وړي. ګڼو کډوالو ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې پاکستاني ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. لامدی ملای یو شمیر کډوال افغانان چې ویزی قانوني اسناد او د خارج کې سونه لري بیا هم د دوی په وینا د شپې لویر جماعتونو کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یو ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او زورول لري. د غونیمنو ته په پام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون خوده او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلی په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او شړلو اندیښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال لدی هیواد باسي. لاغه وخت رئیس په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو اړ شو چې خپل سرمایه حالت پریدي او افغانستان ته خالی لاس راستنی شي.
د پاکستان د پولیسو لخوا څخه افغان کډوالو ته زار او اذیت د دیني ول په زور شړل کېدل په زندان کې اچول دا واقعا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري. د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دې له ځان سره بیا په زندان کې اچوي چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی چې دا د ډېر شمېر ماشومان او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال چې په پاکستان کې دي په اسلام آباد کې دي هغوی هلته خپل د ژوند د لومړني امکاناتو د برابرولو لپاره لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي یا هم داسې نور اړتیاوو د پوره کولو دپاره هم دوی د کور څخه د دسو ورځو راهیسې نه وځي ځکه چې دوی واقعا په یو ډېر بد حالات کې قرار لري او ډېر شمېر میرمنې او نجونې چې دلته یوازې وي هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لیرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي حداقل په یو امن ځای کې واوسي تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي. هغه چې ویزا ولري هغه بېرته خوشې کېږي او هغوی چې ویزا ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي او اکثریت یې په پیسو په بدل کې بېرته خوشې کېږي. دغه وضعیت واقعا د کډوال چې په پاکستان کې دي د هغوی په ژوند باندې ډېره زیاته منفي اغېزه کړې ده.
مخکې به چې هم کله داسې څه ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به په هغه باندې غږ وشو یونیسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سی باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتني څوک وي نو اوس به په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وي د سفیر سره به دا اصرار کړی وي همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وي. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي یو او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیریونه په موضوعاتو کې شنونکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپل استخباراتو سره تړلې او رسنیو له لارې واخان کې د پوسټو د جوړول اوازه غډه کړې خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین له لارې په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دستګاهي د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړې ده. شنو کې وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپل پټو ادارو په اشاره لوګ محل راشي د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نخلولو اټکلونه وړاندويني او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت هیڅ واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تروسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي رادیو ته د طالبانو د ارګي وسرچینه وايي دوی اوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وارد دوی دفاع وزیر تللی په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تروسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه تللی.
بینند واخان مسلې کې تر هغه ځای چې زه په جریان کې یم او د پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکه کې یم هیڅ کلن داسې یو شی پیښ شوی نه دی. هیڅ کلن داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی خپل اختیار دی. دا ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې فیصله زړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لړ کې داسې یو تبلیغات کې
طالبان باید په ټول قوت وسدغه کې افاده کړو چې کریستیانی که حد د ګومان ده که اڅنګ دي د واخان دفاع ته چمتو سي. باید غفلت ونه کی اوم دغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړو. یو لږ څه باید پرنيک چې پاکستان دلته مخکې راشي دا یو ډیره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړ شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهت ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډېره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي دپاره دا شرایط د داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولې اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک ګواک کې وي زړخ کې چې څوک دې د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومترو په واټن اوږده واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي، ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلانوالې لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره، شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ پر کرښه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی، هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د وریښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصائیې ادارې د 2022 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12,000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوسم د تیرونې د لاند خبرونه. تیرونې د ایران د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2023 کال کې د نور کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروی کې ډیرا د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 89 چې زیاتره د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ رادیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د اویاتنو افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابر او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ. د بشري حقوقو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګول چې د افغانانو د قضیو د چیرلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیرونه د طالبانو د ریاست الوزرا مرسیال مولوی کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرې د ګاونډیانو سره اړیکې د نور مسایلو لامل زیانمن شي. مولوی کبیر همداراس کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکي کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړي. او تیرونه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو خبرګون نه پرولې وایي چې د طالبانو دا کار په هندانو تسپکاوي دی او په وینای د پوهنتون له پروفیسورانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړي، دا ازموینه به په اسلامي مزامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې درځولو او د طالبانو منظور شوی علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسورانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان لري د ماستری او دکتورا تر کچ سندونه ویشل شول. خو د طالبان لوړ زده کړو وزارت وایي د ازموینې د لوړ زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا او د ارزول لپاره تر سره کیږي. او تیرونه د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د یو سل شپږ تاسو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپینز ټرافي د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفی په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برېټانیا پارلمان هم ویلو چې انګلنډي لوبډله دی افغان لوبډله سره چمپینز ټرافي کې خپل لوبه له دې عمل لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفی ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمېر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ تر څو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې وګدلیک کې له انګلستان وغوښتل شوی چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکی خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال دوه نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پیښې او له پاکستان ورسره اووه شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو ګڼې پیښې خیبر پښتونخوا او بلوچستان خو له ډیورنډ کرښې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغه سیمو کې ځکه لانه دورکه شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم و چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای یې خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نوي راغلو افغان ځوانانو د مهال د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبې کوي. پام دې سره د نن ورځې مورز عمران غاړم هر ونې د ازادي راډیو له پاڼو څخه د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي و مورز له سید شینواری سره.